جی ډیر مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چون څنګه چې باید هڅوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کووئ هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخوالی وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د غوړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتیازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زه نه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي، وایي چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدونکو دی شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلامونه زری راځي ټول کارکونکو. سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د شي لکه د می څنګه څنګه دا چې یا دی لکه یو مرداري چې د ستونې څخه راشي د ستونې مې داسې چې بس یو وخت داسې په میاشت کښې داسې چې یو وخت یو وخت داسې په یو درې څلور ورځو کښې داسې چې بس دا
ښه مننه کوو له دوی شاولي وو له هلمند نه پوښتنې وکړه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ته ځي.
ښه راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ، دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه یې مینځي، د غاښونو په ورو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سګرټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم په کې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد و غبار ډېر زیات دی، ککړې اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي. خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي. د ترخو بو خولې تراتګ لامل ګرځیدل شي. په زمین کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي، بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي، او حتی د معدې د ټپ د لامل لامله ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یا وینې کېدو لامل ګرځيږي. کله کله خدا سي کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کی، او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي، او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د ایچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي. ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې د اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنو مخرو به
شاه ولی خان خو چون د ستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي، او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه ده که د ستونی د وجه نه ده. کله کله اکثرا د ستونې په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي، درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستونې کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، زنم معرفي کې
رشاد له وردګونه. زما پوښتنه دغه ده، ما د پنځه شپږ اووه میاشتې مخکې اپرېشن کړی و د سپرا، اوس مې دغه ولي داسې درد کوي.
اسدالله د ګرش نه پوښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي. وایي چې د معدې د زخم ډېر زیات علتونه دي. نوی سلنه علت یې دام دا ایچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دې له امله منځته راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازوي چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي، او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي، او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دي، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی، یا پایروکزیکم دی، یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او ریدونکي دا دواګانې پیژني. الا بروفین ګولۍ راته راکم، لامې خوږي، اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریډ په نوم باندې دیږي، پردنسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي، یا فلج شوي دي، یا په مرمۍ باندې لګېدلي، یا منګ عمر زیات دی، یا په زنډنیو ناروغو باندې اخته دي، د ځیګر او د پښتورګو. نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کمه شي، دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې څغ زیات مرچکې خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ استاسو په ټولنه کې ډېر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولی شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو پراتک کې ډېر بارزښته رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید منګه تاسو کو چې دغه کم عوامل چې د دې عمل ګرځي باید تری مخنیوي وشي.
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قاصب.
سلامونه وړاندې کوم دا زادې لرې ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. زما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دا په ګورګې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا ډبرې پیدا کېږي دا اصلا پر څو چشمې دي او دوهمه خبره پوښتنه مې دا ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي تر کوم اول مقدار نیولی دا تر اخره پورې څو یعنې چې څو ګرامه وي انسان ته ډېر خطر لري او پر کوم مقدار پیدا کېږي او دوهمه دریمه پوښتنه مې دا ده دغه ناجیرې دواوې چې دی وایي وایي د معدې زخم د معدې زخم پیدا کوي او د معدې زخم سره کومک کوي څنګه آګاهي باید ورکول شي او دا دې موږ اکثره ساشه راډیو اوري په کلو او دښتو کې اوسي د سواده دي جامعې د سواده ده د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه آګاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دغه ناجیر دوایي ونخ.
ډیره مننه کوم غیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې ډبرې لارله اوس راته د ولو درد پیدا شوه دي.
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیم دا چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځین دردونه ولو او غاړې ته ځي چې تای اوسبي منشا ده. لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړه ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګ هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر او تبدیل کیږي عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي ولی په زمین کې وزن هم کم دی 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کال دی. خود کیسې سفر د عملیات وروسته ځنستون زیرا ولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړسوي د ډوړې د خوراک نه وروسته د ګېډې د ټپ کېدو حتی د ترخو بوخلې تراتګ د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي. خو کچیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي حاجی صاحب پښتونم ځنې پښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
زه دا د رادیو ټول کارکونکو ته ځل د کوم سلام وایم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا قوزیت ډیر لرم نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح دات کوي.
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لرلې یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړې دي شي د اوکزالیت څخه جوړې دي شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي بل کې چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړین نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي مترو نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتی متر پورې په پښتورګو کې جوړېدل شي چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې به موږ تاسو خبرونه په دی ولرو. 3 ملینا تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګې په داسې ځای کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري ته تیبي درملنې په واسطه باندې خکېدای شي وزي. 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتل شي ولې په یاد وساتئ کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شو لا نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ ځکه وای ډیر زیات زند او ډب چې د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي او هغه تیګي چې اندازې د 10 ملي متر نه پورته 15 ملي 6 ملي متر یا حتی غټي وي نو نور دولت تداویانه هم لري چې نن سبا د ماشين په نوم باندې لټرپسین میږي پاغه باندې وهي او کچیر زدا غي زور په همونه رسي جری په واسطه باندې عملت کېدلی شي. قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي ځنې کتابونه لیکي کچیر تا یو انسان په سلیر ساتو کې نه پا پشپک دیر شا اتسل وخصاتو که یو زلده که میتیازی و که تاقه حالت قبضت ده خوزن اوریدون که زمانگ استاس وی چه داکتر سب دریو رازی دویم او راز بعد زده که میتیازو تا زمان ده که میتیازی می دیره کلکی وی زده که میتیازو که اولو پا وقت که زدر ده احساسو ما وچ کلکی وی زخ زد ایلتونه لری چه آیا خو اومده ایلتونه زمانگ استاسو پر طوله نکه ده هاگو خوارو نخوارل دی چه ده غیطه موادو حجم زیاد کی زمانگ استاسو و تنوال باید پدی باندو پوهیگی که غواره چه ده هزمی سنزو ده قبضت سخه مخنیوه وشی باید سبزیجات دیر زیادو خوری سابو باید دیر زیادو خوری کمیوه چرتا پیدا که دل و امکاناتی و ده پوتکی سره باید خوردل شی ده ده سره سره پا کافی اندازه باید مایات واخستل شی زکه یو نارینه ده پارا چه هغا اتلا سکالو نزیادو مرولاری پسالی رشتاتو که دری لیترو نباید دیر مایات واخلی خو که چرتا پا جنوبی و مشرقی داره که خواله او داغه دیر زیادی حتی شپگو لیتر و مایاتو تزورت پیدا کیگی او دو فیزیکی کارونو نکول زیاد پا زیاناستا دا هم دا قبضت لامل گرزیده لیشی نو طول او ریدون که تا دا توسیه که او ما چه باید حد اقل دا نیم سات نتر یو سات پوری باید پسلی رشتاتو که تاسو ورزشو که او بڑی ریزیادو واخلی او حاغ خوارو خوری چه دا غایت مواد و حجم هم زیاد که دا قبضت سخابا مخنیوه وشی